په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زموږ یاسوندي هر کله کوم و به ورچې کابل نن بیا د تو چاودنو شاهد و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر نن په چاودنو کې وژل شوی. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د چارو د یو پو نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمي چاودنې کې د پنځمې امنیتي حوزې د امر محمد زی کوچي په ګډون د خلکو وژل کېدل او غندل. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستو په تور ونیول سو، او د پاکستان سترې محکمې په یو ځانګړي حکم سره د هغو دوو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تیر کړل. خبرونو تفصیل. افغان چارواکونه د کابل ښار په وی بمی چاودنې کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او غندل. افغانستان ولسمشر د ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې شغلې کوچی د طالبانو په حمله کې وژل سو او د غچ د خستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا او د غراز د کورنۍ او چار وزارت هم په جلا جلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نزغملو وړ بللې دي. د کورنۍ او چار وزارت ویلي چې د بریدون نشي چې طالبان د ولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کم موده کې په پلازمینه کابل کې درې پرلپسې بمی چاودنې وسوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان چارواکي وایي طالبان دا ډول بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ډول ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای ویجاړ کړی او دوه ویشت وسوال مخالفین یې وژلی دي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات وکړل.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجیات باور پر ګډون دوه وستنه وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي، او درې تنه چې کمانډان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویل سوي وو چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړي پکې نسته. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان زبردست صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنوال د دیش سره افغاني رشوت اخیستو پر مهال ونیول سو. دی وایي نیول سوی کس د یکاولنګ د ابتدایي څارنوالۍ عامر وو، او د یوې دوسیه د ارزونې پر مهال له مدعي څخه د رشوت اخیستو د رشوت غوښتنه کړې ده. د بامیان د څارنوالۍ یوې ډلې د پولیسو په همکارۍ په دې اړه پلټنې وکړې، او یاد څارنوالۍ له دیش سره افغانیو سره ونیو. شغلې صافي وایي ول سوي ترنوال دوسیه بشپړه سوي، او د بامیان د فساد پر وړاندې د مبارزې ترنوالۍ ته سپارل سوي ده. زموږ اغلازه د ریډیووري. د پاکستان سترې محکمې په یو ځانګړي حکم سره د هغو دو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تیر کړل. دغې محکمې نن حکم وکړ چې که یو محکوم بندي د رواني ناروغۍ له کبله ونسي کړی د خپلې سزا دلیل او منطق درکړي، نو د هغه د اعدام د حکم پلي کېدل د عدالت اهداف نسي تامینولی. د بشري حقونو فعالانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی شارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سوي خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو شارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یو ورځ زمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو پترس کې د خلکو د ژوبلېدو راپور نه ورکړل سول، او لسګونه کسان هم نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس په نن په واشنگټن کې د زور زیاتی کارول غندلی دي.
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو په وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډې دوه حق لري. موږ له پاوڅ څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوی کسان خوشی کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لمړی نیټه د دیهوا د مشري اونګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، ملکی حکومت لغوه او سان سوچی ونیوله. د سعودي عربستان په مشري ائتلاف چې د یمن په جګړو کې شکیل دی وایي شیعه حوثی یاغیانو د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې پر یوه هوایي ډګر توغندۍ وشتلې او په نتیجه کې یوې ملکی الوتکې اور اخیستې دی. د سعودي دولتي رسنیو نن دغه ائتلاف په حواله ویلي چې دا اور بیرته کنټرول شو. د ابها هوایي ډګر چې د یمن پولې ته نږدې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي. پر وی پړنو دغه هوایي ډګر مهالویش شیعه چې په الوتنو کې ځان راغلی او یا هم پروازونه کنسل شوی دی. او ترکیه غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ ویل چې په پام کې لري تر 2023 کال پورې په د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولېږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 13 او ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 22 او ټیټه سلور. کندهار اسمان شین د تودوخي لوړ درجه 22 او ټیټه سلور. مزار شریف اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 22 او ټیټه 9 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واوري چې کابل نن سهار بیا د 14 شهیدو دغه 14 یو قرباني د دې خار د پنځم امنیتي حوزې عامر ولې دغه 14 مخنیوي نه کیږي؟
د دې معنی دا لري چې زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوي 14 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
دا بودیجه ګرو ده کنه تاسو موږ اختیار ده موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کشین کارت.
د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره د پولي په اوږدو کې ستونزې او سرغړونه ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونه شوې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر پورونو سر بیره په نړیوالو موضوعاتو کې باورې چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. ازادي رادیو او ری د خبرونه په اړه خبري حمزه نوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازول مړی د کابل امنیتي وضعیت د افغانستان کورنوي چارو وزیر وای د کابل ښار په نوې چاودنو کې د ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زئی ان کوچای او وژل شو. مسعود اندرابي د سرګنونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړ او محمد زئی کوچای یو پیاوړی پولیسو بل د کابل پولیسو ویل چې نن هر اپ دې خار کې درې چاودنې وشو چې دوه تنه پکې وژل شو او پنځه نور ټپيان شول. نور د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
کابل روانه ونې هم امن نه وو. نن چهار شنبه د کابل په پغمان لسوالي او دوه مناهیه کې درې چاودنې وچه دوه تنه پکې وژل شول او پنځه نور ټپيان کړل. د افغانستان د کورونای چارو وزیر مسعود اندرابي په کابل کې د پولیسو ویټولي ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د پنځم امنیتي حوزې امیر محمد زئی کوچای او وژل شوی.
روز یک حادثه شد، یکی از افسرای شجاع و برادرای شجاع شما.
نن یو پیښه وشوه د پنځم امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پرلار و ل خپل ساتور کې سره د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه یو پیاوړی افسر وو، دښمن و نه شو زغملای. طلبه د کابل خلکو په زنګړې توګه د پنځم حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لوري په خبرسه به اعلانې کې راغلي چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپيان شوي هم دي. د کابل امنیت قمانداني رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې درې چاودنې شوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور یې ټپيان کړي دي. د پولیسو په وینا لمړنۍ چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دوه مچاودنه 8:08 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یوه فورنر موټر سوي چې څلور تنه پکې ټپیان سوي، او درېمه چاودنه هم 8:55 د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لنډ کروزر موټر سوي چې دوه تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبلا وختې ښاغلي فرامرزې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تروریستي پیښې سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د 15مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامیو او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ داود سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل شول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په تیرو خبرونو کې مو په کابل کې د نامنو د زیاتوالي په اړه د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې آیا ډېرې شوې نه دي، ولې مخنیوی یې ګران دی، او که تاسو فکر کوئ چې امنیتي چارواکي کمزوري دي؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنی دا لري چې یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص پر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې دغه لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده د همدې خاطره ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخت و، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودل. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د طلا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم ورسره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بلې امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. آیا په کابل کې همدغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلک دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورته هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حکومت له خوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوی 1400 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسی جرګه کې تون بحثونه وشول. د بودیجې طرحه چې دوه ځلې مخکې ولسی جرګې رد کړې ډېره جنجالي شوې. د دې جرګې غړي په خپلو کې سره ویشلې، یو شمېر د تایید ملاتړ کوي خو نور مخالف دي. نور بیری ازادي راډیو خبریال په دې رپورت کې وورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې و. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایله وختنه وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستانی
دا زموږ اختیار ده چې موږ بودیجې ته سر کارت ورکو کښین کارت خو تالار ته باید بودیجې راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 320 پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د خونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړې دوه غوښتنه کړې و چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
یقابل قاعده حساب
خو ځین نور بیا وايي په بودیجې کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړو. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف
متاسفانه د بودیجې په درېمو مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځای او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
هر ځای چې ګورئ بې ځایه لګښتونه دي. د خلکو د استازو په توګه یې باید مخه ونیسئ او پرې نږدئ چې حیف میل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالي کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوی او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي ولډلې ضیاءالدین اکازه او نعمت الله کاریاب وایي
وکیل صاحبان وایي یو عسكر ودروش ته بل هیڅ کمیسیون صاحب را نشي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده. دا بودیجه ګرو د کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونه او امتیازاتو د نور کړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوی.
خود ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وای دوی له هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای فرات یک صفه نیست،
دا یو پانه نه ده. موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دو بحث کړی. په دې دوه مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی حکومت تورن کړو چې بودیجې ګراو نیولې ده. خو لدی ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پریکړه وکړه چې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کیږي د 1400 مالی کال د بودیجې دریمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
مسوده بودیجې په تمام
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي. د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده رد کړي. ولسی جرګې د ښوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشل دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالی کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې به د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده څرګندونې واورې چې وای په لوګر کې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای له پاکستان او ایران سره د پولې په اوږدو کې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ولسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې. نن په دې غونډه کې د غراز د کوچیانو د چارو د انسجام ریاست مسؤول هم یو لړ څرګندونې کړې چې د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
ولسته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپل یو قلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې ویل چې په تیر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوندې ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړې دي.
د ډیورنډ فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره یې هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره یې د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي، خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولس ته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښود چې په هیواد کې یو شمېر کړي د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نسی چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته پکتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مونږ په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړي نمونه خست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو تلمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1999 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 10 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل یې د کورونا وایروس خپرېدل یاد کړه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د بنسټیزو تاسیساتو پر موضوعاتو خبرې کوو. نن مو هم د افغانستان د هغو بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې وکړې چې په افغانستان کې یا بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي او یا هم سروې شوې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو د مایکروفون ستاسو خبرونه کې دعوت کړی وو. نوموړی وایي په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې. دغه هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندویه هوایي ډګر بلل کېږي، د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې، د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي چې په دغه هوایي ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. د په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه د ښاغلي وفای زاده څرګندونې به واورو.
موږ خپل سروې، توپوګرافي او دغه جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات چې په دې کې ضرورت وو، ټیکنیټال ایتالوي کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سی دا بشپړ شوی. د زمونږ برنامه دا ده چې دا نوی هوایي ډګر نه د اوسنی کابل هوایي ډګر مرستندوی میدان، بلکې د دې فرزای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایي ډګر ده چې حالت جوړیږي او د دې ترمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره ډریب ځمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلون کې ضرورت تکول شي جواب ورکړي ځکه چې 2000 کال څخه چې هغه وخت فورکاست مو درې سو اتیا زره نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرنی او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلون کې لس کال کې دا دوه چنده کیږي یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلون کې لس کال کې د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کو خپل برنامه ولرو کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده خارت نږدې ده او د توسعې زمینه برابر نه ده د دې لپاره موږ غواړو چې نوې نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده و چې په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو میلمه و
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د متحده عربی اماراتو ستور بیړی په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. تر دې وړاندې په 2019 کال کې متحده عربی اماراتو د مځک په مدار کې فضایي تمزې ته ستور بیړی لیږلې و. دا هیواد د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړی رسېده ستر برای بولی. نور بل اسمت سروانه وورو.
د متحده عربی اماراتو عمل ستور بیړی د مریخ اتموسفیر ته ننوته. د عملیا هیلی پنوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیری لوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزله وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. متحده عربی امارات اووم هیواد دی چې ستور بیری د مریخ اتموسفیر ته رسیږي. اماراتی چارواکو ویلی د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر تیلو اتکا نور هم کم شي. تر اوسه پورې د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60 سلنه ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلې یا یې اور اخیستی. د متحده عربی اماراتو فضایی اداره تر 2019 میلادي کال پورې د مریخ لپاره ستر پلانونه په پام کې لري. د اماراتو لپاره دا سفر په 200 میلیون ډالر تمام شوی دی. دا سپوږمکۍ به لومړی د مریخ د اتموسفیر یو بشپړ تصویر چمتو کړي او اقلیمي بدلون به وڅېړي. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرسیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړۍ تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالي توپ چانس په 50% بللی وو. د ویلی وو حتی که د مریخ اتموسفیر ته داخل هم نشو یو تاریخي برای به مو په نصیب شوی وي. دا تر ټولو لري ځای دی چې عربان په خپل ټول تاریخ کې هلته رسیدلی دي. زموږ هدف دا دی چې ټولو عربانو ته دا هیله ورکړو چې له نورې نړۍ سره سیالي کولی شو. د ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته د ننوتو لپاره باید د نږدې 800 کیلو سونګ موادو په سوځولو خپل سرعت کم کړی او دقیقه زاویه یې خپله کړې وای. ساش له بریتانیا څخه د متحده عربی اماراتو د خپلواکۍ 50 کال پوره کیږي. د هیواد لومړی پلا په 2014 میلادي کال کې مریخ ته د ستور بیړۍ د استولو اعلان کړی وو او په 2018 کې ملي فضایي پروګرام جوړ او خپل متخصصان وروزل. په 2019 کې اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزا المنصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځي ته لاړه. د مریخ په لور د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
همدې سره دا خبري مجله هم پایته ورسېده. خو ازادي رادیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار احمد جعفر احمدی تاسو پرم چې ورسته دي ازادي رادیو د نن ورځې